السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1446 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې درېیمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر کانتیننټال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له دې ساحې سره بلد وو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د اوکراین حکومت د کانتیننټال په پیښه کې د خپلو یو شمیر اتباعو مړینه تایید کړې ده. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو ستر ټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انترکانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 تنو ته رسیدلی. ټاکل شوی هغه لس افغان کډوال چې د پناهندګۍ غوښتنه یې رد شوې نن له جرمني څخه افغانستان ته واستول شي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه کې له عملیاتو به په شا نه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل پر انترکانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 تنو ته رسیدلی. وایي احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست یو ګډ پلاوی ګمارل شوی څو د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د پیښې د تلفاتو په اړه ښاغلي برمک وویل چې 14 بهرني وګړي او 8 ملکي افغانان وژل شوي. هغه زیاته کړه چې همداراز د پولیسو د قطو 12 سرتیري هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په بهرنیو وژل شویو کسانو کې ډیری د اوکراین وګړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دوشنبه په مازدیګر په کیف کې په یوه خبري غونډه کې تایید کړه چې د دې هیواد اووه وګړي د کابل په برید کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو د حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي دي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار وکړ. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د دې پولیسو هلې ځلې وستایلې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته ولاړ او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو پر مهال د دوی د غبرګون پر اغېزمنتیا خبرې وکړې. ټاکل شوی چې لاستن افغان کډوال نن له جرمني څخه بیرته افغانستان ته ولیږل شي. د کډوالو د چارو فعالانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان به نن ماښام مهال کابل ته ورسیږي. دا افغانان د جرمني له بیلابیلو ښارونو څخه کابل ته استول کیږي او ډیری هغه کسان دي چې د خپل بشپړ هویت په تثبیتولو کې له چارواکو سره په همکارۍ کې پاتې راغلي. د 2014 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې 155 افغانان په 8 پروازونو کې کابل ته انتقال شوي چې نهم پرواز به نن ماښام وي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو ناورین بللی او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. مایک پنس پرون د اسرائیلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو متحد ایالات به ترې ووزي.
د ایران اټومي تړون یو ناورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي.
د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدینو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي.
او د تړون نورو اړخونو لکه برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې د دې تړون د ملاتړ په برخه کې په یوه خوله دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه کې له عملیاتو به په شا نه شي. ولسمشر اردوغان پرونۍ څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ترکیې پوځ په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جی استل دی زور ورکړی، له وای پی جی څخه متحد ایالات ملاتړ کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې وسله واله مبارزه کوي. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی یوه تروریستي ډله بولي. متحد ایالات خبرداری ورکړی چې دا اقدام به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. اردوغان په انقره کې د وینا پر مهال وویل چې پر خپله ژمنه ولاړ دی، افرین به تصفیه کوي او یو ګام به هم نه پشا کیږي. او وروستی خبر د یونان او مقدونیه مشران وایي دوی به را روانه اونۍ په سویس کې سره وګوري او د مقدونیه د نوم پر سر د دواړو هیوادونو د نږدې درې لسیزو لانجو د هواري په اړه به خبرې وکړي. د یونان د حکومت یو ویاند پرون وویل چې د دې هیواد صدراعظم الکسیس سپیراس به د مقدونیه له صدراعظم زوران زانف سره د جنوري پر 15مه په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په حاشیه کې وګوري. د یونان په شمال کې یوه سیمه د مقدونیه په نوم شته چې له همدې کبله اتن د مقدونیه له نوم سره مخالفت کوي. همدا مخالفت د دې باعث شوی چې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د مقدونیه د یو ځای کېدو چارې پیچلې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې د کابل پر کنټیننټال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له دې سیمې سره بلد وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې اووه وګړي د کنټیننټال په حمله کې وژل شوي دي. د مالیې وزیر او په کابل کې د امریکا سفیر پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې امریکا د هیواد له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې د دیره، منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د یو غره او یوې دښتې پر سر زړه دښمني پرون په دوستۍ بدله شوه.
زه په دې په خوښ یم چې دا ځوانون، دا زنانه، وړکې، جلکۍ، ماشومان که یې طرفه دي، که دا ټول د مشکلو نه خلاص شول، دا دنیا د مځکه دا یلادي یلاته پاتې کیږي.
نور راپورونه هم لرو. د ولسمشر یو پخوانی سلاکار د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور سره په کتنه کې وایي چې افغان حکومت له مشروعیت څخه بې برخې دی. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انترکانتیننتال هوټل برید کوونکو له وړاندې له دې هوټل سره بلد وو. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل له دې کبله د دې هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی وو. پر کانتیننتال هوټل په دې وسلوال برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان ووژل شول. په دې اړه فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر خپل وسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتینینټل هوټل د وسلوال برید په اړه تحقیقات ډېر ژر بشپړ سي. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې شواهد او د کورنیو چارو وزارت لومړني تحقیقات ښیي چې برید کوونکي له وړاندې له دغه هوټل سره بلد ول. دوی وایي د دې ډلې په اړه چې دلته یې عملیات وکړل تحقیقات ښیي چې هغوی له مخکې هلته بلد ول، حتما ورغلي ول. د هوټل له فضا سره دا چې هلته څوک دي او څوک نه دي داسې ښکاري چې معلومات یې درلودل، خو بیا هم دا معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سله کې حکم وکړو چې قضیه ښایي همداسې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه چې د هغو راپورونو له مخې چې د دوشنبې تر ماپښین پورې ورته رسېدلي، په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي چې 4 بهرني وګړي دي. یو بل پښتنه چې د کابل د انټر کانټینټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوی دا چې ولې دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک د ازادي رادیو د پښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې اونجا مسئولیت تامین امنیت
د وایڅ باندې نوې تنه د پولیسو پرسنل چې د کانټینټال د امنیت ټینګولو مسئولیت درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنیو چارو وزارت له خوا د نصب سوي ول بل اخره له تشکیلاتو اضافه سول او مسئولیت هم د امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو. خو اوس موږ خپل ارزونه کوو.
مول تعقید خود ما بررسی خود انجام میتیم.
تر دې وړاندې د انټر کانټینټال هوټل یو مسؤل محمد جواد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دغه هوټل د امنیت مسؤلیت د کانټینټال د مدیر هیئت په وړاندې او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره د دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. وایس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما د غبریت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شوډلې ده. د پتیر وو کلونو کې پر انټر کانټینټال هوټل دوهم وسلوال بریتې تر دې وړاندې د کابل سرینا سافی لند مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوالو بریتکونکو لخوا په نشه سوي دي. په دې ډول خونړیو بریتونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد مک دازل جات ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوري. وروسته په خبرونه کې به د هم اوري چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اووه وګړي د کابل د انټر کانټینټال هوټل په حمله کې وژل شوي دي. خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د مالیې وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیایي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالیې وزیر په ار کې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې پر یو شمیر زیربنایي پروژو ولګول شي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د دې تړون د لاسلیک پر مهال د افغانستان د حکومت سره د دوامداره همکاریو ژمنه وکړه. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوې پراختیایي مشارکت تړون د دوشنبه په ورځ په ولسمشۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د نوې پراختیایي مشارکت د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودجې له لارې به په یو شمېر زیربنایي پروژو لګول کېږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد
د وای نن موږ د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوې پراختیایي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې له مخې هر کال 200 میلیونه ډالر د افغانستان بودجې ته راځي. ښاغلی حکیمي وویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجې له لارې په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته یې ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجې ته ورکړي سو په اغېزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سولې افغانستان لپاره دی.
is here in Afghanistan.
دوی د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د ویل لپاره دی چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي، سو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري.
Have the opportunity to live in peace.
بلخوا د اقتصادي چارو کار پوسټ کې سیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه سل میلیون ډالر د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د انټرکانټیننټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلی دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یکشنبې په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت په وینا پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیره شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سړکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لاره کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لاره سمنه ده. د مقالې په وینا له 2001 کال راهیسې میلیاردونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1943 کال کې د شوروي اتحادیه انجینرانو جوړ کړی وو او هغه مهال د انجینرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سړک چې له دې تونل تیریږي خراب شوی دی، ځکه د بیا رغونې کار نه دی ورباندې شوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس د ورځې تر 10000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونې هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سړک سید یوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لاره د $1 میلیارد په ارزښت توکي تیر سوي دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي، دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه. خو مقالې د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد سوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پرېکړه کړې چې قراردادونه پر کوچنی نیو برخو وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکو قیوم سروش له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په خوست کې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د بازی غره او د سنځلې دښتې پر سر د لسیزو قومي لانجه پروند قومي مشرانو په منځګړتوب حل شو. منګل او مقبل نږدې دوه میاشتې مخکې مورچو ته ختلي وو او پر یو بل یې د درنو او سپکو وسلو ډزې کولې. د دې لانجې له کبله دواړو خواو ته د ګڼو مالي زیانونو تر څنګ د شپېتو په شاوخوا کې انساني تلفات هم اوښتي وو. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د منګلو او مقبلو ترمنځ د بازی غر او سینزرې دښتې پر سر چې له لسیز وړاندې قومي لانجه موجوده وه او څو ځلې د دواړو لورو ترمنځ وسلوالې شخړې شوې وې، د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د سویل ختی زون د شپږو ولایتونو له یو شمېر مخورو څخه د جوړې شوې جرګې لخوا مسله حل شوه. خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د مقبلو او منګلو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه د دواړو لورو پر رضایت حل فصل شوه.
نن ورځ دغه موضوع په اساسي او بنسټیز ډول باندې د دواړو قومونو په خوښۍ حل شوه او پریکړه اعلان شوه. ان شاء الله باور لرم چې د دغه پریکړې په اعلان سره به دغه قومونه ورونه بل اخره د خوست په ولایت کې به نور قومي شخړو د هواري لپاره هم لار خلاص کی.
د سوال ختی زوند مشرانو څخه د تشکیل شوی جرګې یو تنغړی او د سرحدونو وزارت د جرګو رئیس نیاز محمد امیری د دې پښتنې په جواب کې چې جرګه د یاد پریکړه په پالیکې دوه څومره باورمنه ده ویل چې پریکړه په غیاب کې نه ده شوې. د خاغلی امیری په وینا دواړو خواوو په اول کې جرګې ته واک ورکړی او بیا یې په خپله خوښه شوی فیصله لاسلیک کړې ده.
په غیاب کې دا فیصله نه ده کړې، د قومونو پر ځای د قومونو په واک او اختیار کې اول یې اختیار راکړی بیا وروسته فیصله امضا کړې ده. حکومت خدای ته درم او غوښتنه مې له دغو قومونو چې دا داسې د دې پریکړې په تطبیق کې همکاري وکړي. او
نیاز محمد امیری وویل که د پریکړې نه هر لوری سرغړونه وکړي نو جرګې ته به 10 میلیونه افغانۍ ناغه ورکوي. د مقبل د اوم کلي اوسیدونکی مخان خاوري وایي په دې خوشحاله دی چې په دې پریکړې سره د دواړو لورو ښځې او ماشومان له زور او اندېښنو څخه خلاص شول.
زه په دې په خوښ یم چې دا ځوانان دا زنانه وړکې جلکۍ ماشومان کدې طرفه دي د ټول په زور ول چې دا د زور نه خلوص ول د مشکلو نه خلوص ول د دنیوي د مینځکه دا یلا دی الله ته پاتې کیږي.
د لانجې د منګلو له اړخ څخه حاجي غازی وایي یاد ستونزه ډېره جدي وه او د دواړو لورو حتی ښځو او ماشومانو ته هم پکې مرګ ژوبلې اوختی دي.
دومره جدي ستونزه وه چې د لاس پنځله سکوله په دې نه دو طرفه جنګونه او تلفات وشوه، خلک ځای شوه، ډېر وړه ماشومان یې مابینه تل دي. موږ یې دې فیصلې ته لبۍ کېیو ځکه دا د دواړو قومونو په نفع وه. آینده کې دا نورې ستونزې چې په خوست ولایت کې دي موږ هم دا تقاضا لرو چې په همدې قسم حل شي.
د خوست یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی د دولتي ځمکو او سرځایونو پر سر د قومي نښتو او لانجو په اړه وایي ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې په صراحت سره سرځایونه، غرونه او دښتې دولتي ملکیتونه دي او هغه کسان چې په شرعي او قانوني لحاظ په دې مسله پوهیږي او بیا هم نزاع او جګړه کوي د هغوی دا ډول کړنې له شرعي او قانوني اړخه سمی نه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د دې هیواد اووه وګړي د کابل پر انترکانټیننټال هوټل د برید پر مهال وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د اوکراینی وګړو وژنه تاییدوي خو وایي تر اوسه د برید د څو تنو قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه لري چې په کابل کې پر انترکانټینینټال هوټل په برید کې شایي د دغه هیواد وژل شوي وګړو شمېر ډېر سي. پاولو کلیمکن د دوشنبه په ماښام په کیف کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبري اعلان وکړ.
نو سهغدنی مو موشمو څه پتوردته اونی ژیتیا سیمی اوکراینسف
د وی ترننه دا تاییدولای سم چې د کابل برید د اوکراین د اوو وګړو ژوند واخیست. له بده مرغه اندېښمن یو چې شای تلفات ډیر وي. موږ او د اوکراین د قونسلګری مسؤولین له افغان چارواکو سره له نږدې پر دې موضوع کار کوو. دغه اووه تنه اوکراینی وګړي چې په دې برید کې وژل سوي د کام ایر هوایي شرکت کارکوونکي او پیلوټان ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویس احمد پر مرکز ازادي راډیو ته وویل چې په 14 وژل سوي بهرنیانو کې اوکراینی وګړي شته چې مړي یې عدلي طب ته وړل سوي دي.
د می جمله 14 نفر اونا هم هستند که فعلا بررسی جریان داره.
دی وی په 14 کسانو کې هغوی هم شامل دي چې اوس مهال تر ارزونې لاندې دي. ټول عدلي طب ته لیږل سوي دي. پر بهرنیو وګړو زموږ ډېر تمرکز پر دې دی چې هویت یې تثبیت سي، وپیژندل سي، څو موږ وکولای سو د مسؤولو او ډیپلوماتیک مراجعو له لارې هغوی خپلو هیوادونو ته تسلیم کړو. په کابل کې پر انټرکانټینټال هوټل تر برید وروسته د کامیر هوایي شرکت الوتنې وځنډولې. تر دې وړاندې د کامیر مسؤلینو ویل و چې د دغه شرکت نه تنه کارکونکي په دې وروستي پیښه کې لا درک دي. په دې ترڅ کې د یوکرینین وینګز هوایي شرکت چې له کامیر هوایي شرکت سره کار کوي د خپل الوتنو د لځنډ خبر ورکړ. د اوکراین هوایي شرکت مشر ولادیمیر کاستینکو چې د کامیر له شریکانو څخه دی د دوشنبه پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له افغانستان څخه خپل ټول کارکونکي ورغواړي.
ز متوی بسپکی پلوټې پرپېمنو شپ چورا
د وی د امنیتي دلایلو له کبله پرونه او له هغه وخت چې د پیشي په څرنګوالي خبر سو زموږ الوتنې ځندې تللې دي. یو الوتکه به مو افغانستان ته ولاړ سي او بیرته به د کیف په هوایي ډګر کې پاتې سي. زموږ د وګړو امنیت لومړیتوب لري. الوتنې به وځندول سي.
مې پرزوپنیایمو پلوټې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د شنبې د ماښام په دغه برید کې چې د یکشنبې تر غرمې دوام وکړ 14 بهرنیان ووژل سول چې په هغو کې 9 تنه د اوکراین، یو د قزاقستان او یو د یونان وګړی شامل دی. اوس مهال په کابل کې عدلي طب د دریو نورو بهرنیو اتباعو پر مړو تحقیقات کوي.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې پر انټر کنټینینټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. وایي سحمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست یو ګډ پلاوی ګمارلی څو د دې حادثې په اړه پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی د ملي پولیسو له ځانګړې قطې د لیدنې پر مهال د دې پولیسو هلې ځلې وستایلې او د دې قطې قرارګاه ته ولاړ او د ملي پولیسو د ځانګړې قطې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه. ټاکل شوی چې 10 تنه افغان کډوال نن له جرمني څخه بیرته افغانستان ته واستول شي. دا هغه کډوال دي چې په جرمني کې د پناهندګۍ غوښتنه رد شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ایران اټومي تړون یو نورین بللی او له هغه څخه د وتلو ګواښ کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریې په شمالي ښار افرین کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمې په سیمه کې به له عملیاتو په شان نه شي او د یونان او مقدونیې مشران وایي دوی به په راروانه اونۍ کې په سویس کې سره وګوري او د مقدونیې د نوم پر سر د دواړو هیوادونو د نږدې 3 لسیزې د لانجو د هوارۍ په اړه به خبرې وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو اورېدو ته مو رابولم.
د ژوند رنګونه
که تاسو نن لومړی ستاسو یو معرفي ولرو، نسیمه باری یم. زیات وخت مو د مهاجرت د پولی پاخوا باندې تیر کړی دی، تقریبا 4 کاله به اوس کېږي چې افغانستان ته بیرته راغلی یو. فعلا اوس هلمند ولایت کې ژوند کوو.
زده کړې مو کومه برخه کړې؟
زده کړې مې هلته د 14 سیم پر کړې وې پاکستان کې. بیا چې دلته رالم دوم هغه پوهنتون څخه چې ما لیسانس کړی و دوم هغه موسمې آنلاین ماسټري مو واخیستله. بیا چې افغانستان ته رالو همدلته مې طب پوهنځی هم پیل کړی چې اوس یې د شپږم سمسټر محصله هم یم.
او بیا مو چې طب انتخاب شاید د دې په خاطر چې هلمند غوندې یو ولایت کې چې هلته ډېر ښځینه او ته ضرورت ته شاید همدای لته و.
بالکل، ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسو وایو چې د ښځو دپاره بهترین کار دی چې په هر وخت کې دوی دا کار ترسره کولای شي هغه طب دی. او بل دا یو انساني خدمت یو بهترینه بیلګه هم ده. نو ځکه چې طبابت مې د ماشومتوب څخه هم علاقه ورسره درلودله، نو دلته بیا شخصي پوهنتونونه جوړ سوي وو چې ډېر سهولت دی او د خوندو لپاره چې اقتصادي وضع سم وي هغه کولای شي چې دغه د لارې طب زده کړي وکړي. نو په دې خاطر باندې بیا مې طب هم پیل کړی.
که اوس د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي چې هلمند ولایت کې کوم کارونه کوي، په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
زه چې دلته موږ راغلو، کورنۍ مو دلته راغله، نو ما کار د یو دفتري کار څخه پیل وکړي او معلمي مې هم ورسره کول په یو مکتب کې، شخصي مکتب کې. او د دې سره مې دفتر کار هم پیل کړی چې دروسه پوری هم په یو غیر دولتي اداره کې دنده لرم چې د شوز په بخش کې دروساته پوری څومره کار یا فعالیت مې ترسره کړی دی. د شوز په بخش کې مې کارونه کړی دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یا کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي، په هغه برخه کې مې کار کړی دی. د دې سره سره اوس زه په الحال په یو د میرمنو راډیو د مسکا راډیو په نامه باندې په کې د یو شوزو خبرونه ټولنیز باسونه لته موږ کوو. د شوزو پر بلابل موضوعات باندې هغه خبرونه هم سره چلوم. په دا راډیو کې د آزاد خبريال په توګه کار کوم. د دې سره سره لیکوالي هم کوم. په یو غیر دولتي اداره کې د ما پوهاوی په بخش کې کار هم مخته وړم او ورسره د تیپونځي کې زده کړم کوم او کوشش کوم چې د ادبیات په برخه کې د شوزو لپاره په لیکلي بڼه داسې څه خدمت وړاندې کوم درڅو د استفاده ځنې وکي او پر دې مثبت تاثیر ولري.
قدر منوریدونکو، لدې خبرات سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. زموږ خبرونه به تر اوو بجو پورې دوام کوي. لومړی نیم ساعت خبرونه مو واورېده، دوهم نیم ساعت